افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا یو ساعته خبرونه ده. په راپورونو کې راځي چې اجرایه ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
پس که د مهم خبرونو سر ټکیم، د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو مورال نسي کمزوری کولی. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نمایندانو د ورپېژندلو بهیر پیل سو، او د ترکیې ولسمشر ویلي چې هیواد یې د امریکا له فشارونو سره سره نیت لري له روسیې څخه S-400 ډوله پرمختللی دفاعي سیستم وپیري. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو په مورال او روحیې تاثیر ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکز قمانداني مشر جنرال جوزف ووټل تازه ویلي و چې تر زرو ډېر امریکایي پوځیان له افغانستانه ایستل کېږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویند فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د افغان ځواکونو په لور ترسره کېږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کړي، ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او په راتلونکي کې هم دا جګړه افغان ځواکونه مخته وړي تر هغې چې موږ د سولې موافقې ته رسېږي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د وسلوالو طالبانو یوه له عمده غوښتنو ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره یې په قطر کې مطرح کړې ده. خو جنرال جوزف ووټل ټینګار کوي چې له افغانستان څخه د شاوخوا زرو امریکایي سرتیرو وتل په دغه هیواد کې د سولې له هڅو سره تړاو نه لري. امریکا اوسمهال په افغانستان کې 14,000 پوځیان لري. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نمایندانو د ورپېژندلو بهیر پیل سو. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په عدلي وزارت کې راجستر شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې د همدې اونۍ په ترڅ کې کولای سي چې ولسمشر ته خپل لیست وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د ځینو کوچنیو څیرو د پېژندلو لپاره کار روان دی. د اقدام داسې مال سوی چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وړاندې ویلي و چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو ګوښه سوي دي تحقیقات پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشران او کمیشنران د تېرې سېشنبې په ورځ د ولسمشر اشرف غني د فرمان له مخې له دندو لرې سول. لوی څارنوالۍ د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د سرپل چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ولید په نوم عملیاتو کې شپږ دېرش وسلوال طالبان وژل سوي او 25 نور ټپیان دي. دغه عملیات د دوو ورځو راهیسې د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې پیل سوي دي او تر اوسه دوام لري. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله اماني په یوه خبري غونډه کې نن وویل چې په دې عملیاتو کې هوایي او ځمکني قواوې ګډون لري. د ښاغلي اماني په خبره په وژل سویو طالبانو کې د ګلبدین او محاذ په نوم د هغوی دوه قمندانان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران د خپل گاونډي پاکستان څخه غوښتي هغه توندلاري ډلې وځپي چې په ایران کې د سپای پاسداران پر ځواکونو د وروستۍ حملې مسؤل ګڼل سوي دي. د بریټ د فبروري پر 13 د سیستان بلوچستان په ایالت کې وسو چې په ترڅ کې یې 8 تنه د ایران د سپای پاسداران ځواکونه ووژل سول. د ایران دولتي رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې د سپای پاسداران قمندان محمد علي جعفري ویلي که پاکستان په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا نه کړي ایران مجبور دی چې تروریستانو ته په خپله سزا ورکړي. سنی توندلاري ډلې جایش عدل دا غبرت مسولیت منلی وو. ولخوا د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولتن لخپل هندی سیال اجیت دوال سره په ټلیفوني خبرو کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې د نوې ډیلی څخه د واشنگټن ملاتړ اعلان کړ. دغه ټلیفوني خبرې دوه ورځې وروسته لاغه سوي چې په هندي کشمیر کې د هند د پولیسو پر کاروان برید وسو. په هغه برید کې تر 30 ډیر هندي پولیس ووژل سول. جیش محمد چې په پاکستان کې میشته یوه تروریستي ډله ده د دې برید مسؤلیت واخیست. له دې سره د پاکستان او هند ترمنځ پخوانۍ ترنګلتیا لا زور واخیست. د امریکا او هند د ملي امنیت سلاکارانو ژمنه وکړه چې په ګډه به کار کوي څو ډاډ ترلاسه کړي چې پاکستان هغو تروریستي ډلو ته چې پر امریکایي هندي او د نورو هیوادونو پر ځواکونو بریدونه کوي پټنځایونه ورنه کړي. پاکستان د جیش محمد ډلې څخه هر ډول ملاتړ ردوي او د هند پر پولیسو برید یې سخت غندلی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون وویل چې د خپل هیواد پر پوځي پرسونل د برید غچ به اخلي. او د ترکیه ولسمشر ویلی چې هیواد یې د امریکا له فشارونو سره سره نیت لري له روسیې څخه استلور سوه ډوله پرمختللی دفاعي سیستم وپیري. رجب طیب اردغان نن په انقره کې رسنیو ته وویل چې د استلور سوه ډوله دفاعي سیستم د اخیستلو معامله د ترکیه او روسیې ترمنځ سوې ده او انقره نسي کولی له دې معاملې تیر سي. هغه رسمي مهلت چې د امریکایي چارواکو لخوا ترکیې ته ورکړل سوی و چې د روسیې پر ځای د امریکا د دفاعي سیستم پاتریوت د اخیستلو په اړه ځواب ورکړي، د فبروري پر 15 یعنې پرون پای ته ورسېد. امریکا ترکیه ته چې د ناټو تړون غړی هم ده وړاندیز کړی و چې کولی سي له امریکا څخه دغه دفاعي سیستم په 3.5 میلیارد ډالر واخلي. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې لا تر اوسه د امریکا دغه دفاعي سیستم اخیستلو ته چمتو نه دی، خو واشنګټن دا شرط ایښی چې له مسکو سره معامله فسخه کړي. واشنګټن ویلي چې د روسیې دفاعي سیستم نسي کولی د ناټو د تړون غړو په خاوره کې ځای پر ځای سي. د خبرونو پای
تاسو زادي رادیو ته ورياست. اجرایی ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
یو یاد ځواکونو وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیر ونه لدی.
پخوانی لوی درستیزمو پوښتلی چې آیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د هیواد پر وضعیت تاثیر کوي؟
د دښمن د فعالیتونو د خوسا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
د سولې عالي شورا د جرمني په کوربتوب د سولې د غونډې د چمتووالي هرکلی کوي
با شرط اینکه یکی از طرفا حکومت افغانستان باشه.
نور راپورونه هم خبرو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوی منیمه کې اوریدلای سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه اجرایی ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف هوټل په دې وروستیو کې ویل چې شایي تر زورو پورې امریکایي عسکر له افغانستان څخه وایستل سي. تفصیل له رحمت الله افغان.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په افغانستان کې جګړه د افغان ځواکونو له لوري رهبري او مدیریت کیږي او د جګړې بار هم د دوی په اوږو ده. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا حق لري هر وخت چې وغواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ښاغلی خزون وایي له افغانستان له زرو زیاتو د بهرنیو ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې د جګړې په ډګرونو ناوړه اغیز ونه کړي.
هغه څه چې د سولې په اړه مربوط دي دغه ډول یو یاد ځواکونه وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیرونه لدی. اگر د افغان ځواکونو په لولوري در سره کیږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کی، ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او راتلونکي کې هم د جګړه افغان ځواکونو مخته وړي راغیش مونږ د سولې موافقه تر رسیدي.
ښاغلی خزون زیاتوي هغه څه چې ډیر مهم دي هغه له افغانستان سره د امریکا همکاري ده. موږ تمه لرو چې د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي سي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف هوټل تازه ویلي دي چې ښایي له زرو زیات امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي، خو دقیق شمیر او د عسکرو د ایستلو کره وخت یې نه دی څرګند کړی. جنرال هوټل رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د دغو امریکایي عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط نه لري. د ده په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځونو قمندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 4000 عسکر لري. مخکې تر دې امریکا له افغانستان څخه د خپلو نیمایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر څو ورځې وړاندې کانګریس ته په خپلې کلنۍ وینا کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و. خو ډونالډ ټرمپ ویلي و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر بنسټ به یې دا پریکړه کوي چې څومره پوځیان کم سي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له موضوع سره یو شمیر امریکایي پوځي او سیاسي مشران او دغه شان افغان چارواکي هم مخالفت لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې خپل امریکایي سیال ته په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغیزمن شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای تر کومه چې له طالبانو سره د سولې مسله یو طرفه سوې نه وي، امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وځي. د دغه کمیسون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
واقعا قابل د تشویش په دې خاطر دی چې دغه بهرني ځواکونه په دغه مقطع زمان کې یعنی د صلح د پروسې د مخه ووزي. دا په دې نامه تلقی کیږي چې ګواکې امریکایانو د طالبانو سره د خبرو په بهیر کې دا جوړه کړې ده او یا دا تفاهم یې کړی دی. دا خبر زما په عقیده په رواني لحاظ د خلکو په ذهنیتو کې منفي انعکاس کوي. په دې باره کې باید ډېر د دقت څخه کار واخیستل شي چې په دې نامه تلقی نه شي چې ګواکې امریکایانو په وتلو شروع وکړه. کوم د دې په ځای چې سولې ته پایده وکړي شاید تاوان وکړي، درغو چې د دوی سره کوم تفاهم نه شوی.
ښاغلی پښتون زیاتوي چې کله دلیل پرته ژر امریکایي سرتیری له افغانستانه ووزي، طالبان به د سولې په خبرو کې په خپلو دریځونو ټینګار وکړي او د سولې پروسه به پیچلې کړي. امریکایي پوځیان دا مهال د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په چارو بوخت دي.
ومردل چې اجرائیه ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي چې افغانستان هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې د نړیوالو له همکاري پرته خپلې چارې سنبال کړي. هغه رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
حالات داسې دي چې باید قوتونه موجود وي، ځکه موږ اوسه پورې ولیدا چې سوله به سره قلم سوله وي په دې تروسه زه خپله نه پوهیږم. ظاهرا چې زه اوس ګورم جنگ به دوام لري او غیر لږ نور په داخل کې موږ مشکلات لرو. د دې مشکلاتو د مخنیوي په خاطر د دښمن د فعالیتونو د خوسا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
دغه سرتیری په لږ شمیر کې دي، دغه به د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر واچي
تر کومه ځایه پورې چې د جنرال میلر پلان دی او د خبرې کړي دي هغه داسې یو قوت غواړي چې هغه وکړی شي، د ضرورت په وخت کې عکس العمل وښودلی شي او په عین زمان کې چېرته چې دوی وغواړي عملیات وکړي د عملیاتو د اجرا قابلیت ولري. هغې لپاره کوم تاثیر نه لري او دا نفرم چې وځي دا ټول معرب عناصر نه دي، مختلف خلک دي په دې کې مختلف قدمونه. چې زما په نظر دا د قوتونو په قابلیت باندې کوم منفي اغیز نه لري.
په داسې حال کې چې کرمی صاحب د سولې خبرې هم روانې دي او د طالبانو یو غوښتنو ټینګار داده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي، کچېرې په دومره شمیر کې ځواکونه وستل کېږي له افغانستانه، د سولې روانو خبرو باندې به تاثیر څه وي؟
کچېرې د سولې پایله هغه سوي لکه خلک چې غواړي، د افغانستان ملت ورته هیله من دی، نو بیا یو عسکر یا ټول هیڅ کوم تاثیر نه لري وتلی او نه وتلی. او که چیرې سوله داسې وي چې شرطونه ولري او دایمي سولې تضمین پکې نه وي او د افغانستان حالات د دوی په وتو سره مخ په خرابي ځي، نو په هغه صورت کې خو بیا دغه لږ عسکر هم تاثیر لري، وتلی مثبت تاثیر لري. که چیرې د سولې خبرې د خلکو د غوښتنو د هیلو مطابق وي او که چیرې دا یو داسې پلان وي چې ځان ته د وتلو لار جوړه کړي او په دې قصه کې څوک نه وي، دوستان په دې قصه کې نه وي چې وروسته په افغانستان کې عواقب شی دي، هغه نو بیا خامخا یو نفر هم تاثیر لري او په هغه صورت کې سوله زموږ په ګټه هم نه ده. جنګ به نه خلاصیږي، نو جنګ نه خلاصیږي موږ هغه سوله څه کوو؟ موږ د جنګ ختم غواړو، جنګ پای غواړو او دایمي سوله غواړو.
پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د سولې علي شورا د جرمني په کوربتوب د سولې د غونډې د چمتووالي هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د جرمني رول مهم دی. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا د جرمني په کوربتوب د سولې د غونډې له چمتووالي سره هم مهال وایي چې جرمني کولای سي په دغه برخه کې مهم نقش ولوبوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون وایي چې جرمني په 2001 میلادي کال کې د بوند غونډې په جوړولو سره د موقت ادارې پر رامنځته کولو کې مهم رول ادا کړ او دا ځل به په یاد هیواد کې د سولې غونډې ښې پایلې ولري. ښاغلي وچخون د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر آلمان بخواید در مورد
سولی که جرمنی او غواړي چې د افغانستان د سولې پاړه د غونډې قربتو بوکړي فکر کوم ډیر به ګټور تمام سي، خو په دې شرط چې د افغان حکومت له لوري وي، ځکه افغان حکومت د خلکو د ارادو ممثل دی.
اراده مردم افغانستان
هست. تازه د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې افغانستان بین الافغانی خبرو ته اړتیا لري او د غهباد غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابر کړي. شپیکل مجلې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د ویان په نقل قول راپور ورکړی چې جرمنی د افغان حکومت د یو لوی متحد په توګه د دغه هیواد د حکومت او د طالبانو د غوښتنو پر بنسټ غواړي د افغانستان د سولې د غونډې قربتو وکړي. جرمنی داسې مهال د سولې غونډې ته د چمتووالي په اړه خبره کوي چې ټاکل سوی د طالبانو یو پلاوی د راتلونکي دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې وګوري. خو کابل چاپ حساب ورځپاڼې د طالبانو د سرچینو په نقل راپور ورکړی چې د طالبانو د نظامي کمیسیون ډیری مسؤلین له دغه موضوع سره مخالف دي چې طالبان د پاکستان په فشار دغه مذاکرات کوي. د طالبانو ویان تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان وایي چې د جرمني په قربتوبه د سولې غونډه د نورو هیوادونو د غونډو په پرتله ښې پایلې ولري، خو نوموړی وایي مشروط په دې چې ټولې ښکېلې خواوې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي د سولې غونډې لپاره د جرمني قربتوبه د افغانانو او د سولې بهیر لپاره ګټور وي، خو اساسي ټکی دا دی چې په جګړه کې ښکېلې خواوې یعنې حکومت او وسلوال طالبان سره مخامخ خبرو ته کښېني او د افغانانو په رهبري او مدیریت خبرې ترسره سي، نه دا چې یو خوا وغوښتل سي او بله خوا هېڅ خبره نه وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تازه د افغان سولې په اړه سفرونه له اروپا او د سیمې له هیوادونو پیل کړي او د مونیخ د امنیتي غونډې په څنډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره هم ملاقات کړی. ټاکل سوی چې ښاغلی خلیلزاد به په راتلونکو شاوخوا لسو ورځو کې د طالبانو له پلاوي سره په قطر کې وګوري.
تاسی ازادی رادیو تا وژیست. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړي توب لپاره د کاندیدانو د ورپېژندلو بهیر پیل سوی دی. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړي توب لپاره د ځینو وړو څیرو د ورپېژندلو لپاره کار روان دی. تفصیل له ناجی سپینه.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د ورپېژندلو بهیر سرلننه پیل شو. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وویل سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه کولی شي چې د همدې اونۍ تر پایه پورې د خوښې وړ کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره ولسمشر ته ور وپېژني. ښاغلی مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني به د همدغه لیست پر بنسټ د
سیاسی گوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه ورځي وخت لري چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره خپل کاندیدان ولسمشر ته ور وپیژني او له ټاکل شوی ورځو وروسته به ولسمشر د ګمارنې بهیر پیل کړي.
د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون پر بنسټ عدلي وزارت کې رجستر شوي ګوندونه کولی شي چې هر ګوند یو کس د کمیسیونونو د غړیتوب لپاره جمهوري ریاست ته معرفي کړي. د عدلي وزارت ویان امان ریاست ستوي د محل په دغه وزارت کې دوه بیا سیاسي ګوندونه راجستر دي او ټول کولای شي چې دوه بیا کسان د کمیسیونو د غړیتوب لپاره جمهوری ریاست ته ور وپیژني. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو تعدیل شوی قانون د انتخاباتو اړوند بنسټونو ته د حق ورکوي چې 15 کسان معرفي کړي چې په دغو 15 کسانو کې 15 تنه باید ښځې وي. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له لوري د کاندیدانو له ورپیژندلو وروسته د ولسمشر غني په ګډون د جمهوری ریاست نوماندان کولای شي چې معرفي شویو کسانو ته رای ورکړي. وروسته دا د ولسمشر صلاحیت دی چې هغه کسان وټاکي چې تر ټولو ډېرې رایې وړي دي. ولسمشر به اووه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 تنه به د شکایتونو کمیسیون لپاره او 2 نور به د کمیسیونونو دارالانشا لپاره وټاکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو د ټاکلو پر سر خبري وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر غني د انتخاباتو تعدیل شوی قانون توشي او د اجرا وړ وګرځي. د انتخاباتو د قانون له تعدیل وروسته جمهوری ریاست د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د لرې کولو خبر ورکړ. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم له ځنډ پرته د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د امنیتي بنسټونو د معلوماتو له مخې د کمیسیونونو لرې شوي غړي له صلاحیتونو په سرغړونې تورن شوي دي. د ښاغلي رسولي په خبره په دې برخه کې څېړنې پیل شوي او پایلې به یې له څېړنو وروسته شریکې شي. خلک هیله من دي چې سیاسي ګوندونه، مدني بنسټونه او حکومت وکړی شي چې د انتخاباتو مدیریت لپاره وړ کسان وټاکي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دوای مدني بنسټونو جمهوری ریاست ته د وړو کسانو په ورپېژندلو کار کوي.
انشاءالله په دې برخه کې کار کوو چې له کومو معیارونو سره دا 15 کسان معرفي کړو. موږ به دغه لیست د اونۍ تر پایه حکومت ته وسپارو.
د نوموړي په خبره هڅه کېږي چې یو شمېر نور بنسټونه هم په دې پروسه کې شامل شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د اعتراض کوونکو لخوا نن درېیمه ورځ ده چې لا هم د کابل کندهار لویه لار د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. دغه کسان غوښتنه لري چې مقر ولسوالۍ د ولایت بدله سي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د دغو اعتراض کوونکو له یو غړي انجینیر شهزاده عاصم څخه په مرکه کې نور معلومات وغوښتل.
زموږ د ولسونو غوښتنه د مقر ولایت کېدل دي. دا د غازی امان الله خان په وخت کې چې کوم د قصر جوړ سو یو ستراتیژیک موقعیت لري، هغه بیا د سردار داود خان په وخت کې د ولایت کېدلو پلان و. حتی هغه علاقداري د مقر سوې لکه ګیلان او بند وډیله دا یې ورته ولسوالۍ کې بیا سره داخلي جګړې سوې لغه وروسته نو پاته سو. اوس په دې وروستیو کې چې د ځینو ولایتونو د جدید التاسیس ولایتونو خبرې راپورته سوې، نو دې کې له بده مرغه د غزنی وکیلانو پارلمان کې هغوی د محقق دانش او خلیلي په توسط د مقر په ځای باندې جاغرو ولسوالۍ په لیس کې اچولې ده. نو په همدې خاطر باندې د مقر او شاوخوا ورسره اته ولسوالۍ چې درې د پکتیکا ولسوالۍ دي، یوه د زابل ولسوالۍ د خاک افغان او درې ولسوالۍ نورې شاوخوا خپله د مقر سره دي، یوه خپله د مقر ولسوالۍ. د دو اته ولسوالۍ وګړي راوتلي وو، زرګونه وګړي وو، دوی دا لارین په دې خاطر کړې ده، لاره یې بنده کړې ده.
څه فکر کوئ تاسو د مقر د ولسوالۍ اوسېدونکي یاست؟ د موقعیت له لحاظه، د ستراتیژیک موقعیت له لحاظه، د جغرافیې له لحاظه دغه ولسوالۍ څومره ولایت ته جوړه ده چې دا باید ولایت شي؟
بالکل، د مقر ولسوالۍ تاسو ګورئ کابل کندهار په لویه لاره پروته ولسوالۍ ده. شاوخوا اته ولسوالۍ له دې ولسوالۍ څخه اکمالات یې کېږي. یو مرکزي حیثیت لري، مرکزیت ده د نورو ولسوالیو لپاره، او پخوا هم په پلان کې اوسې ولایت سي. هغه جغرافیه موقعیت یې دې ته جوړ ده چې ولایت سي. هوایي ډګر لپاره ځمکه ځای ځانګړی سوی دی، د شهرکونو لپاره ځای لري. اما برعکس د جاغرو ولسوالۍ د غرونو په منځ کې یوه ولسوالۍ ده، دوی دا پلان لري سي هماغه یوه ولسوالۍ په شپږو ولسوالیو باندې وویشي. خو جاغوري کولای شي د مقر یوه ولسوالۍ سي، اما ولایت کېدو لپاره قطعا جوړه نه ده.
که چیرې مقر ولسوالۍ ولایت سي، آیا دا د غزنی او بیا خاص کر دغه د ځینو نورو څنګلورو ولایتونو دغه امنیتي وضعیت به ورسره ښه سي که څنګه؟
بالکل ښه کېږي، ځکه د غزنی د تیر ځل چې سقوط سره مخ و تقریبا د طالبانو ټولې لارې سوې، هغه په اوبند ولسوالۍ وه، ګیلان ولسوالۍ وه، مقر ولسوالۍ وه، ناوه ولسوالۍ وه، هماغه طریقې وې. که چېرته مقر ولایت سي، هماغه طرف قرابن سي، وساتل سي، یعنی نو معلومه خبره ده د غزنی په امنیت باندې مستقیم تاثیر لري. غزنی بیا 100% غزنی په امن کې کېږي، او د طالبانو د اکمالاتو د دوی د تګ راتګ یو ټولو مخه ورسره نیول کېږي.
په غزنی کې د اعتراض کوونکو یو غړی انجینیر شهزاده عاصم وو. په هلمند کې ځینو ښوونکو د پوهنې ریاست د دروازې د پرانیستلو غوښتنه وکړه. په څو ورځو کې دلته د تعصن ځینې خیمې درول سوي. الیاس دی پر دې مسله راپور لري.
د لشکرګاه ښار د نجونو په مشوره ښوونځي کې درسي بهیر عادي دی، خو د بیلابیلو ښوونځیو څخه په یو تالار کې ښوونکي او زده کوونکي راټول سوي دي، او د پوهنې د ریاست مخې ته څو ورځې وړاندې د تحسن په نوم د درول سوي خیمې د لرې کولو غوښتنه کوي. و ویل کېږي د خیمه ځینو کسانو چې ځانونه ښوونکي او زده کوونکي معرفي کوي درولې ده او د پوهنې د ریاست لخوا څو میاشتې وړاندې د ژمنه سوو اصلاحاتو د نه پلي کېدلو په اعتراض کې د رئیس د لرې کولو غوښتنه کوي. اما د نجونو په لیسه کې د راټولو سوو ښوونکو له جملې بل کسنومې وویل د پوهنې د ریاست مخې ته د درول سوي خیمې له امله اداري کارونه ځنډېدلي دي او که دوام وکړي درسي بهیر به هم زیانمن سي.
معرف دې څوک نه شخصي کوي نه معرف دې شخصیاتو لپاره جوړ شوی ده. خپل مشکل دې ویسي په وزارت کې دې حل کړي، خپل مشکل دې ویسي په ولایت کې دې حل کړي. پاتې سوز موږ دې اولادو په مخ دې دروازې دې معرف نه بندي. اوس هم زموږ مکتب ته ډېر شاګردان نه راځي. دغه یو لویه خطرناک انګیزه ده چې په ټولو خلکو په کورو کې شروع ده. نو په دغه لحاظ معرف دغه خلکو چې دلته خیمه وهلې ده خپله خیمه دې په ډېر صمیمانه فضا کې خپله خیمه دې ټوله کړي، ولاړ دې چې ولایت سره دې شریکه کې خبر چې ولایت سره نه کړي، بېرته دې ولاړ چې وزارت ته. دوی د کابله راغلي خلک دي.
د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د خیمې په ضد او د پوهنې د رئیس په ملاتړ په لشکرګاه کې یو وړوکی لاریون هم وسو او د مرکزي حکومت څخه یې په دې مسله کې د مداخلې غوښتنه وکړه. که څه هم رسمي نه ده تایید شوی خو ویل کېږي ستونزه د معرف په ریاست کې د یوه وکیل او د اجرایه ریاست د یوه سلاحکار په غوښتنه د معاونیت پر بست د رئیس او دوی ترمنځ د جنجال له امله راپورته شوې ده. تر اوسه یوازې د لشکرګاه ښوونکي او ځینې زده کوونکي د اعتراض په ډول راټول شوي دي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې خیمه لیرې نه سي او د معرف د ریاست دروازه د دوی پر مخ خلاصه نه سي د نورو سیمو نه به هم ښوونکي راوغواړي او په لرنونو به لاس پورې کړي. دوی دغه کسانو څخه چې د پوهنې په ریاست کې لاسوهنه کوي غوښتنه وکړه چې د معرف د سیاسي کولو نه لاس واخلي. د هلمند پوهنې رئیس وایي د ځینو غیر قانوني کارونو مخه ډبه کړې ده ځکه یو شمېر زورواکي کار ته نه پرېږدي. دا اوچاتو پر ازادي راډیو ته وویل د اجرایه ریاست یو سلاحکار او د پوهنې د ریاست یو له پخوانیو رئیسانو څخه د خیمې تر شا ولاړ دي او غواړي چې دوی ورته غیر قانوني کارونه وکړي.
یو د اجرایه ریاست سلاحکار چې د زمان غیر قانوني مقرر و او بیا پر هغه باندې د شکایتونو بورډ پرېکړه کړې ده چې هغو تقررو غیر قانوني دی او د نورو حقوقو خوړل دي. بورډ هغو پر ځای باندې هغه چا چې حق و هغه یې معرفي کړي دي او همدارنګه ویلي دي چې په څلور نویم کال کې د ده تقرر غیر قانوني شوی دی، هغه باید منفق سي. همدارنګه اجرایه ریاست سلاحکار د معرف په مچایې مینې کې د سیټي په نوم منجمر مکتب لرو، هلته هغه یوه ودانۍ منظور شوې ده خو ده او ورور یې د معرف هغه مځکه غصب کړې ده چې موږ ته وزارت مکتوب لیږلی دی چې عجل د مځکه خلاصه کړو، هغه تعمیر شروع کېدونکی دی. د څو ورځې کېږي چې د هغه مخه دوی نیولې ده. دې لپاره چې دوی ستا هغه مځکه موږ نه ورته پرېږدو او موږ ته وزارت مکتوب لیږلی چې باید که چیرې څوک ممانعت کوي هغه څرنګوالی ته معرف.
د پوهنې درس په ضد په داسې حال کې د تحسن خیمه درول شوې ده چې نوموړي په تېرو شپږو میاشتو کې د هلمند د 163 تړلو ښوونځیو څخه درنوي بېرته پرانیستلي دي او دا همګړۍ د 2300 کمبودو ښوونکو د تشکیل د پوره کولو په پروګرام بوخت دی. په خیمه کې ناست کسان ځانونه ښوونکي معرفي کوي او په هیڅ چا پسې ځانونه تړلي نه بولي. هڅه مو وکړه چې د اجرایه ریاست د سلاحکار نظر هم ولرو خو د ډیرو هلو ځلو سره سره د هغه سره په خبرو کولو ونتوانېدلم.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ځینې اوریدونکو سیمیسونه راستولې دي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي اوس پاکستان په ښکاره د تروریزم ملاتړ کوي ځکه یوه ورځ په افغانستان بل ورځ په هند کې حمله کوي. افغانستان او هند یې باید مخه ونیسي. ګلنبی سرکش د لوګر له ازري لیکلي پاکستان د لستوني مار دی حسنه چې د سولې په نوم افغانستان او خلیلزاد وچیچي. فرید له فرا لیکلي د امریکا د دې فیصلې هرکلی کوي چې خپل سرتیري له افغانستان څخه باسي. ګل احمد له کندهار په خپل سیمیس کې لیکلي امریکا باید افغانستان څخه خپل سرتیری یو دم ونه باسي ځکه چې بیا به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل سي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلی حکومت په خپل زړه سوله غواړي، طالبان په خپل زړه، نو بیا د سولې خبرو ته خو اړتیا نشته، باید له خبرو تیر شو چې زورور او کمزوري معلوم سي. شاکر له کندهار لیکلی چې سوله رنګونه راوړي خو جنگ تباهي راولي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلی د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت ستونزه حل کړي. او قدیر تاکین لیکلي چې د ولسمشر پرونی ویډیو وینا د حالاتو د بدلون لپاره مهمه او له فرصتونو د ګټې پورته کېدو د چانس لارښوونه وه. له دې سره 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د پلاوي کتل چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوو ورځو پورې وسی یو نمایشي اقدام بللی. عبدالله عبدالله چې نن یې په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې لا هم د ترهګرو ځالې په پاکستان کې سته. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل افغانستان او سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړ. میرمن مرکل نن د مونیخ په کلنۍ امنیتي غونډه کې د افغانستان څخه د ځواکونو ایستل تر وخت د مخه ګڼي او وایي په دغه هیواد کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکا په ژمنو پورې تړلی دی. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د ورپېژندلو بهیر پیل سو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په عدلي وزارت کې راجستر سوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې د همدې اونۍ په ترڅ کې کولای سي چې ولسمشر ته خپل لیست وسپاري. د سرپل چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ولید شپږ دېرش په نوم عملیاتو کې 15 وسوال طالبان وژل سوي او 16 نور ټپیان سوي دي. هغه کسان د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. ایران له خپل ګاونډي پاکستان څخه غوښتي هغه توندلاري ډلې وځپي چې په ایران کې د سپای پاسداران پر ځواکونو د وروستۍ حملې مسؤول ګڼل سوی دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې د امریکا له فشارونو سره سره نیت لري له روسیې څخه $400 پرمختللي دفاعي سیستم وپیري. او د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له خپل هندي سیال ایجت دوال سره په ټلیفوني خبرو کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې د نوي ډیلي څخه د واشنگټن ملاتړ اعلان کړ.
تاسو زده رادیو توجه اسمخ کې تر دې چې اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه پیل سیل واصل وېصال نه د نن ورځې سپورټي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزی نن د وی خبري ناستې په ترڅ کې له دغه ادارې سره مخه خو وکړه. خغلی ستانگزی په دغه خبري ناسته کې د خپل سبان د سلور کلنې دورې د فعالیتونو او لاسترونو په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل او ویل چې د د پکاري دوره کې د افغانستان کرکټ په نړیواله کچه وزلید او د افغان لوبغاړو په ژوند کې هم د پام وړ بدلون راغی. خغلی ستانگزی دا شنو ویل کرکټ ته لزرن کار کړي او نن په پوره ویاړ سره له دغه ملي ادارې سره مخه خو کوي. شفیق الله ستانگزی سلور کال او دوه میاشتې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس او لاغه وړاندې د ملي لوبډلې منیجر او لوبغاړی وو. د نوموړي ځایناستی د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې پخوانی غړی اسدالله خان وټاکل شو. په کابل کې تر 13 کلنو د کم عمر ځوانانو د فوټبال لیګ سیالیو په پرانیستون کې لوبه کې د تقی ظفر لوبډلې د پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې د تقی ظفر لوبډلې د پامیر لوبډلې ته 4-0 په وړاندې ماتې ورکړه. ټاکل شوی د دغو سیالیو د سبا ورځې په لوبه کې د اردو لوبډله د رسالت لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. دغه سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. او د ایټالیا د فوټبال لیګ سیالیو په لړ کې نن شپه دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د پارما او کالیاري فوټبال لوبډلو ترمنځ د شپې په 9:30 بجو ترسره کیږي او دوهمه لوبه بیا د میلان او اتلانتا لوبډلو ترمنځ د شپې په 12:00 بجو کیږي. د پارما لوبډله په دغو سیالیو کې په 9:00 نمبرو سره د جدول په 12، د کالیاري لوبډله د 21 امتیازونو په لرلو سره د جدول په 15، د میلان لوبډله بیا د 9 امتیازونو په درلودلو سره 4 او د اتلانتا لوبډله بیا د 8 امتیازونو سره په 5 ځای کې قرار لري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږی یاستې. زه اکرام الله اکرام یو وار بیا د حقیقت صدې په یبه بلونی خبرونه کې هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې درنو دوستانو، په تیرو څو ورځو کې انتخاباتي مسایل او په ځانګړي ډول د انتخاباتو د نوي قانون توشیح کول د رسنیو د سر موضوع و چې لمخې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران هم له دندو ګوښه شول. دا چې په دغه سیاسي حالاتو کې چې په افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې ولسمشري انتخابات په وړاندې لري، همدارس د ولسی جرګې د انتخاباتو بشپړې پایلې لا تر دې دمه هم نه دي اعلان شوي، یو شمېر ولایتونه وروستۍ پایلې لا هم پاتې دي. دغه کمشنرانو لري کول او د انتخاباتو د نوي قانون توشیح کول به په راتلونکي انتخاباتي بهیر باندې کوم تاثیر ولري، څومره مثبت تاثیر، څومره منفي تاثیر، او دغه انتخاباتو سرنوشت به څنګه کیږي؟ نن د حقیقت سره په دې خبرونه کې پام دی مسایلو باندې باس کو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید نن را سره په خبرونه کې ملمت رشید.